دا بیخی مطلقا یو غلط رواج ده. په دې کې ډیرو انجونو قربانی ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت انجلۍ رسنۍ ولې په دروغ باندې یو شیدانو ته د مور لخوا نه د انجلۍ یا د تره د ښځې لخوا نه یا د امګان لخوا نه ورته ویل کېږي چې و د انجلۍ رضا ده. انجلۍ په دې کې هیڅ کوم وینا نه کړي چې و د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل همدا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تیرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که څه نا څه کار وسه دوی کولای سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونجلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نسي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. چې کله یو ونجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې دې حاضر سي چې په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاعر نه یا هم قدر وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي، پوهنتون بند اوسي، د ښځو وظیفې بندې اوسېږي، په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د هماغه حکومت تر تاثیر لاندې یا دغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي، په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په ښځو باندې فشارونه لا زیات شي. ورځ تر بلې فشار زیات شوی ده، خو ولې کم شوی نه ده؟ ګڼ شمېر ښځې، هغه نجونې حتی چې د موږ همکاران یو، چې زه رښتیا خبره تاسو ته وکړم، هغوی چې کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې دي چې پوښتنه ترې وکړم، دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغیو سره یې بیخي مخ کړي دي دغو فشارونو. بخصوص هغه کسان چې وظیفه کړې ده، هغوی آزاد سونې تېر کړی وي، یو دم چې په هغوی باندې فساره قید شوې ده او بیا خاص کر داسې شرایط ورباندې پلي کېږي، د هغوی لپاره بیخي سخته ده.
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
زه واده ته تللم او دغه د نکاح شاهده وم، نو معمولا په همغه د فرهنګونو پر اساس، د رواجونو پر اساس، د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي، د وازه غږ واورېدل سي، بعضي پوښتنه ترې کېږي. خو دغه بیا یو مسله بل هم ده، ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي. په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بېله شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي، د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار، چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا خوښي وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه، البته یو شمېر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي، ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو، دې لپاره چې خپل نیکونو ته، خپل فرهنګ ته بې احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي، دا فرهنګونه لا هم دوام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کیږي، دا خبرې پکې ډېرې سته. د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونو ده چې علم او تعلیم پکې کم ده، او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کیږي، تر یا هم د پام وړ ده، د احترام وړ ده تر علم او تعلیم څخه.
بله، که راسو دیتا دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي، د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو معلومې دي چې تاوتریخوالی د کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي، د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کیږي، مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کیږي، یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني، او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کیږي، یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي، مثلا ورته ویل کیږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی د خسر په کور کې. نجلۍ یا هماغه مېرمنې دې ته مجبوره کیږي چې باید هغه تا ټول سختیان نسرازی د کورنۍ د خنوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه کراتوه د څه ډول یوې نکاح طرفدار یاستی؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده، چې یعنې زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم داسې نه یې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانی دې قبول ده او ته ورته وایې چې و.
بله، و همداسې ده، همداسې ده.
هغه سې نجونو ته، هغه سې مېرمنو ته تاسو څه ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغو مېرمنو ته یا هغو نجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي، دا ده چې باید که پخوا یې نه ده کړی، که د دوی میندو نه ده کړی، که د دوی خویندو نه ده کړی، خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي او له دې ستونزو سره، له دې ناخوالو سره، له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بې له شکه هېڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي، اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د مېرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، مېرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روان وي او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره ما مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه ورسته بیا غته وایي چې فلانای دی د خاوان په توګه یا فلانای دی د بیړه په توګه قبول ده کنه ده، دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایي تاسو؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا وایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغې جلۍ یا مېرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید مېرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاک لټ څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دیني علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړي چې په ګډه یې سره وګورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې کې حضور لري چې بالکل د احمد د جمیلې سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کې دی شي، پلارم کې دی شي، مشرورم کې دی شي، حتی که بیا نوي د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولویل شو. مثال چې دا کولای شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې را بو شو، دته چې دغه نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي، په دغه کوم ستونزه نشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي، دغه زما د لپاره قابل قد دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا ول ډیره خره شي چې ک دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په دغه خاطر باندې چې دغه اجباري ونه وسیږي. نو په دغه خاطر باندې دلته د احتمالات موږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شي، نو همدې سات کې مربانی پټ کیږي، همدې سات کې بده باندې وحشت کیږي، همدې سات کې د افراطیت نه کار اغوستل کیږي چې موږ بار بار نشو تلی او زر کوه دا خبره ومنو او خلاص یې کوه. ولته خلک منتظر دي، یعنی پټاکم کوي، غوسم کوي، د ښځې د مظلومیت نه او د ښځې د محرومیت نه موږ دغه ځای کې سوء استفاده کوو، او د پټاکو په اساس باندې هغې نه دغه اکثریت وختونو کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل د دغې فلانۍ فلانکي سره په نکاح کې رغبت دی او دا رضا ده په دې خبرې باندې.
بله، همدې پوښتنې ته ځم اوس راتلم. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اته په ښارونو کې دا لیدل سوی ده چې ناوې په یو مشخص ځای کې کینوي، شاهدان راځي، ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده، له دې نه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسي ویلی. دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په خځې کې لرو، یو کونډه ده، یو باکره ده. د کونډې حالات شرعن هم دا دی چې هغې کوم ځای خوښ شو په خپل رغبت سره، په خپل شوق سره، چې بچی لاس کېښودو کولی شي د هغه سره نکاح وکړي، البته که د مقابل جانب هم خوښه وي، یعنې د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې هر ځای خوښ شو، هماغه کولی شي. په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لې ورکې، ته به د فلانکي لې ورته کینې، ته به زموږ د کور ښځې، تا باندې موږ څپټۍ اچولی دی، تا به زموږ حیا، دا غیر شرعي خبرې دي، دا په دین کې نشته، دا په اسلام کې نشته دی. دا خبره دلته ختمه شوه. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، باکره جلی چې دا د دنه تاسې باید اجازه واخلی، یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده، بدون د اجازه نکاح غیر شرعي عمل دی. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوه چې موږ څنګه دغې نه پوښتنه وکړو؟ یا رسول الله، کیدای شي هغه وشرمیږي. نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې واذنها سماتها، د هغې چوپتیا، د هغې خاموشي، دا د هغې په اجازت په معنا باندې ورکوي. خو دلته دوه حالات دي، یو خاموشي دا ده چې هغه خوشحاله شي، یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کړي، یو دا چې تا ولی سر له کوتک نیولی او تا ولی سر له مثال ټوپک نیولی چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کړي. نو دا خاموشي هدف نه دی، یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زموږ ټول په کورونو کې تکرار شوي، په دې باندې زموږ دا ټول اورېدونکي په دې باندې پوهېږي، تاسو هم په دې باندې پوهېږئ چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کړي، نو هغې په خولې کې مسکا وي، د هغې په سترګو کې مسکا پیدا کېږي، د هغه په وجود حرکاتو سکناتو کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی، غواړي د سړي سره نکاح وتړي. او دغه اجازه شرط دی، دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولی، ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، هغه نه به اجازه اخیستل کېږي، هغه نه به رغبت اخیستل کېږي. چوپتیا په دې معنی نه ده چې تا ولا کوتک سر تېری ولی ولا دا خاموشه ده، د خوښه ده، نه، د هغې سترګو ته وګوره، په سترګو کې معلومیږي، د هغه په مخ کې وګوره، په مخ کې معلومیږي، د هغه په حرکاتو سکناتو کې وګوره چې معلومیږي. بعضې وخت کې زنانه مثال د خبرې هغه ووایي چې رزمانه ده، خوښه فلان ده، بستان ده، یو بیا موږ تاسو وایي چې ولا دا خو ډېره بې شرمه ده، دا بې شرمي کوي، دا خو بې حیايي کوي، دا خو د مور او پلار عزت نه ساتي، دا خو ولا د فامیل حیا نه ساتي. نو دغه الفاظ زموږ پتمنې او عزتمندې خویندې دې له مجبوره کړي دي چې آینده ژوند په اور کې تیر، آینده ژوند د خپل داسې چا سره وټاکي چې د ده پکې هېڅ رغبت نه وي، د ده پکې هېڅ رضا نه وي، د ده یعنی نه شي کولی چې اندک ورسره ګډ ژوند مخکې ویسي. ولې زموږ د دې فضولو خبرو له او زموږ په فرهنګ کې، زموږ په ټولنه کې دغه بې ځایه خبرې چې د ښځو په وړاندې باندې کېږي، د دغې وجې نه زموږ مېرمنې، زموږ خویندې، زموږ دغه باعزته قشر دا ښکار شوي دي او دا د مظلومیت کې قرار لري.
بله، راځو د دا ډول نکاح او پایلو ته چې په دغه رقم په زور نکاح کېږي او ښځه د نکاح ځای کې حاضره نه وي، د شاهدانو په وسیله باندې د دې نکاح تړل شوي وي، د دې پایلو ته بیا راځو.
اول خو دا چې غیر شرعي عمل وشو، دا ګوره یو غیر شرعي عمل دا خپله دا غټه پایله همدا ده چې موږ د رسول الله خلاف وکړو. ته چې په کوم باندې ایمان لري، ته چې کومه دعوه لري، ته چې کومه عقیده لري، د ده خلاف عمل دی. اول د دغه غټه پایله چیرې، یعنی ورځ د آخرت باندې تعالی په ده خبرې کې عذاب دی، په ورځ د آخرت باندې ته مسؤلیت لري، په ورځ د آخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت وي، د رسول الله په وړاندې به خجالت وي، د دغې خور یا د دغې لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت وي. اوله پایله خو همدا شوه. دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړه او د ده رغبت نه وي، آیا دا ګډ ژوند کولی شي؟ د ده نه اولادونه پیدا کېږي، اولادونه خو فطرت دی، اولاد خو خامخا پیدا کېږي، که د جلی خوښه وي که خوښه نه وي. ځکه زموږ ټولنه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه. موږ خو یعنی موږ خو واقعیت ښځې له د انسان په نظر، ښځې له د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلي. موږ خو ښځې له همیشه د وحشي په زناورو په شکل یا د پراپرټۍ په شکل ولګورو. نو هغه اولاد راوړي، آیا دغه اولاد، دغه کورنۍ، دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخکې تلی شي؟ آیا دا به یو سالم ژوند ولري؟ آیا دا به د مینې محبت ډک ژوند ولري؟ هېڅ کله او ابدا دا امکان نه لري، ځکه چې هغه سره د هغه زړه نه ځي، د هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وتی، د یو چکر په خاطر نشي وتی، هغه سره هغه څه چې یو ښځه او میړه دواړه ورته ضرورت لري، هغه څه چې دغه عمل د ده لپاره کېږي چې دواړه خپل ضرورتونه رفع کړي، نو هغه زړه ونه لري، چې زړه ونه غواړي، نو حالات څه دي؟ حالات چیرې؟ حالات دلته منځ دار راځي چې هم هغه سړي ژوند تباه او برباد دی، هم د مېرمنې ژوند تباه او برباد دی، هم دلته غیر نامشروع اړیکه منځ ته راځي. نو بیا خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی، کینګ دی، هغه هر څه به وکولی شي. که خدای ناخواسته سبا دلته د دې خور نه، د دغې مظلومې خور نه لږ داسې یو غیر داسې یو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف وي، نو نتیجه چیرې؟ نتیجه مرګ دی. نتیجه چیرې دی؟ نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده. نتیجه چیرې دی؟ د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلې او یوې غلطې فیصلې، یو دودیزې فیصلې، د هغه ژوند واخیست همداسې که اولادونه ونه پاتې هغه در په در خاورې په سر موږ او تاسو یوه ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسو ولرو چې هېڅکله به دا ټولنه د فلا په لورې نه ځي.
بله موږ ډېر کم داسې مېرمنې لرو چې د دغسې ژوند له بوجه وتلی سي یا داسې یو لار ورته پیدا کېږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له داسې یوې اړیکې نه، مګر اکثریته په همداسې اړیکو کې پاتې کېږي. کله چې په دې باندې روحي فشار راځي، رواني فشار راځي، اقتصادي فشار راځي، دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچا چې دې وضعیت ته رسولې ده څه سره دوی مخ کېدلی سي.
موږ تاسې همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړی دی موږ له په آخرت کې د پاره جزا شته دی، موږ د پاره سزا شته دی. موږ تاسې دا ډېر بار بار وایو جهنم او جهنم دغه ځای دی. ګوره جناب ابراهیم خیل صاحب یو شیله ته متوجه وشه، زموږ افغان مېرمنې، زموږ افغان خویندې اکثریت د 15 کلونو پس دا چې واده شي کله کنه، یعنی درې کاله بعد، څلور کاله بعد که زه درته ووایم تقریبا 50% بویم، خیر هغه فیصدي به نیمه کم، اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شوي دي، عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي، رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو، دا اولادونو باندې پټکه ډېره کوي، د کور کې جنجل، ولی دغلته فیصله غلطه شوې ده، دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی. هغه مېرمنې چې د ده لپاره لار پیدا کولی شي، دا بی حیايي نه ده، دا بی شرمي نه ده، دا ستا حق دی، دا ستا مسلم حق دی، د ده مخالفت وکړه، دغه مه منه، دغه فیصله ستا د ژوند دا یوه ورځ فیصله نه ده، دا د دوو ورځو فیصله نه ده چې ته د دې لپاره د خپلو کورنو دپاره مطلب دلته ته قرباني ورکې، او بل همیشه باید زنانه قربانی ورکی، همیشه باید خور قربانی ورکی، همیشه باید لور قربانی ورکی، یعنی نارینه ولی، ورور ولی، پلار ولی، دغه سیدا نور نارینه په ټوله کې جوړی، یعنی موږ همیشه د پاره قربانی را وړی دا او د زنانو په سر باندې میخی دا چې دا غیر شرعي عمل دی، دا غیر انساني، شرط پرې خپل دی، دا غیر انساني عمل دی، دی له موږ انساني عمل نشویلې. نو په دې خاطر باندې زموږ اکثریت مېرمنې د فشار په تکلیف اخته شوې دي، اکثریت مېرمنې زموږ رواني تکلیف لري. یوه وجه دا ده چې زموږ د والدینو ناسمې پریکړې، غلطې پریکړې، او زموږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی چې څه چې باید مشران ویل شي مېرمنې باید ومني، د دې د وجې نه زموږ تاسو ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو.
بله یو بله خبره هم ده چې کله ناکله پلار، ورور، تره یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زموږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده، موږ همدا رقم مخکې ځو، که داسې ونکړو خلک موږ باندې خاندي. دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي.
دلته ګوره دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي. اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو. دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري. دلته ته کوې چې مانه د پلار نیکه له دا شی را پاتې دی، پلار نیکه ستا په جهالت کې مړی دی، تم غواړې په جهالت کې مړ شي، ستا پلار نیکه په د دین نه لري دی، تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي، ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی زه منم، اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی. اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې، په دې برخه کې کار شوی دی. نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي، نو اوس بهدا یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولاه زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم. ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو، دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی، فر ته رسېدلی، بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی. نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې، ته یو شهامت ته کار وکړې، او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې، د صحابه رول ادا کړې، ته کولی شي. اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي، نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي، اوس خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي، موږ به هم دا کار کوو؟ نه، دا دلیل نه شي کېدی، دا حجت نه شي کېدی. موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی، او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي. حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي، انسان خو پرې ده. نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو، په دین باندې ځان پوکو، موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د اخوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو.
بله که په آخر کې هغو مشرانو ته، پلار ته، ورور ته، تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه ورونو ته او هغه ټولو مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره، لورګانې د ځان سره لري، ولوي چې دا غیرت نه دی چې ته خپل لور، خپل خور، خپل نور د کور وګړي په جبر سره، په وحشت سره، یا د هغه د ناراضۍ سره ته ورکړي او هغه ته د هغه ژوند وټاکي. غیرت دا نه دی، غیرت دغه دی، حیا دغه دی، عزت دغه دی چې مشره پلاره، مشره وروره، یا تره، یا بابا، دغه چلی چې تر د ژوند لپاره تصمیم نسی دا راوغواړه چا خبره لاس پر راکش کا غیږ کې ونیسه ورته ووایه چې بچی وریری لوری خورجانې دغه غواړمه دغه ژوند دی دا البته زما نظر دی دغه احمد زه تا دپاره په نظر کې لرم چې دې سره ستا دغه شریک ژوند تړون وکړمه ستا خوښه ده په ده کې رغبت دی ده په ده کې که نه د دواړه کینې منفي او مثبت نقاط د دواړو هغه مقابل جانب کورنۍ سره بیان کوي بیا اخیره کې ولهووایه چې لورجانې دا زما نظر دی دا زما نظر دی نه ده چې زه په تا باندې دا تجبیق کړمه اوس دې خوښه خپله ده نو که دلته چېرته ده رغبت او وویله چې صحیح ده بیا دې مخکې اقدام وشي کینې مور او پلار او ټول مسؤولینو ته مې دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مه کوئ په ورځ آخرت به تاسې خجالت اوسیږئ او دغې له د غیرت نوم ورکول دې له د شهامت نوم ورکول دې له د عزت نوم ورکول دا د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
سلام او ورځ مو بخیر د درسي ساعت خبرونه ته هر کله راشي په نننی درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسيږي د داونی وړ بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوي ژوي ولولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي د افغانستان جغرافیه د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هر جغرافیه د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انځورونو ته وګورئ بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکاره کوي په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کیدونکو او کمیابو څارویو لکه مرفور غرڅه مارکوفولو غرڅه ختن غرڅه واورین فرانک سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه په هوای د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي د بیلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو پړانک د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي لیوان کیدړي او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي د سرې کیدړي چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته سټیپ اقلیم یا ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کي او د ولو یا سندونو غاړه ته ویل کیږي د هندوکش د غره لړۍ د نیما قطبی او نیما استوایی سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیما استوایی ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډېر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 441 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره یې د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمېر نورو سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړو اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چې تا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 100 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تېروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي په راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د یولسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید یو ستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بند دی. خونکی به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدیدونکي برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خونکی کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یوه لویه دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,60,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی وو. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برېښنا توربینونه نصب شول. د برېښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول. نو ځکه دغه د برېښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده بیا همدغه د کجکی پر دام جوړه ده. د کجکی د برېښنا فابریکا ورته ویلې شو. د کجکی د برېښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجری لمریز کال کې پیل او په 1320 هجری لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې تر سره شوې. یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې د کجکی برېښنا بند جوړ شو، بلکه د افغانستان په ډیرو ولایتو کې د ابیاری او کانالیزیشن په برخه کې زرشاه بابا نستر کې دونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالې بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت زرشاه بابا په شپو کې بشپړ شول چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي نو د علي حضرت زرشاه بابا دی روح شاد وی واکن دا د خلکو لپاره یو غټ خدمت دی. په کچکی کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټ برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی، نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې یعنی په اوسنی وخت کې د کجکی برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګریش سنگین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موساکره ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدی دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاق شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ شو چې لس کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم شي، جوړ شي او پر ځای نوي شي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده شوې ده، بیا هم زړې پر ځای دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روان دي. تاسو په تصویر کې د کجکی د برښنا دم یا بند وینئ.
د کجکی د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکی شوی و، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینند ته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخي په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخي افغانستان په څو باندې ډیر ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قزاقستان او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فراز څخه عبارت وو. له 1943 مریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې و چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو د کومه پاملرنه کېده. نو په 1923 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویو اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقهداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 4 ښاري ساحې او 2 ولسوالۍ او 3500 اصلي او فرعي کلي شامل و. له 1950 لمریز کال څخه وروسته 2 ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راسي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتره مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتره مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ موساکلا ګریش، دا باید په ولایاتو بدل سي یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 15000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 3 ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د لسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای پامان.
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سره پس دکرو که مرست کوی لمش سره پر داغ واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز برنه را تخپل پیغامون پریش دی. ده واتساب شمیره ده 00420221240 یو زلبیا 00420221240
the mini